د مینه پیغام.
نوی امید
زما خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کوو چې نوم یې دی نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو؟ داسې کیدای شي څه؟
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې سخ کاری؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی څه؟
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام واورو.
زما ملګرو، نوې امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. زما رونو او خویندو، تاسو ټولو ته زما د طرف نه په جولو جولو سلامونه.
زه هم تاسو ته د مینې او د خلوص ډک سلامونه وړاندې کوم. زما امید دی چې تاسو به روغ جوړیئ او دا پروګرام به اورئ. زما ملګرو، تاسو به اوس لږ په آرام کینئ او زموږ دا پروګرام به واورئ.
موږ دا هیله لرو چې تاسو به زموږ دا پروګرام اورئ او ستاسو به دا پروګرام ډیر زیات خوښ شي. زما ملګرو، تاسو ته خو به یاد وي چې په تیر شوي پروګرام کې موږ د څه په باره کې خبرې اترې کړې وې. موږ خپلو بچو له د جوړو یعنی د بنیادونو ورکولو په باره کې خبرې اترې کړې وې. زما خویندو، د مینې، اصولو او د حفاظت جړې دا موږ خپلو بچو له ورکولی شو چې هغې پکې قدر کوونکي او اعتماد جوړ شي او په خپل ژوند کې وده او ترقی وکړي. نو زما ملګرو، نن به موږ خپلو بچو له د وزر ورکول په باره کې خبرې اترې اورو او موږ به اورو چې د دې څه مطلب دی.
زما ګرانو ملګرو، زما په خیال زموږ په رسم رواج کې د یو مور یا پلار د پاره او یا د نیا نیکه د پاره دا ډیره زیاته ګرانه خبره چې دا هغې بچی خپل کور پرېږدي او لاړ شي. خو زما ملګرو، په دنیا کې ډیر ملکونه داسې دي چې په هغې کې بچی خپل کور نه پرېږدي. مثال په طور، خواښې د خپل انګیاندو سره اوسیږي او لوڼه د خپل مور پلار سره اوسیږي. زامن ودونو کې او ښځې کور ته راولي او نیا نیکونه د خپلو نسوانسو سره یوځای اوسیږي او دغه شان په خوشحالۍ خوشحالۍ وخت تیروي.
هما، ستا دا خبره بالکل صحیح ده. خو زما ملګرو، دا هیڅ مسله نه ده چې تاسو د دنیا په کومه حصه کې اوسیږئ. موږ ټول د خپلو بچو سره ښه تعلق ساتل غواړو چې هغه ښه او صحت مند وي. موږ غواړو چې دا د مینې، حفاظت او د اصولو جوړو یعنی بنیادونو ورکولو سره شروع کړو. خو زما ملګرو، بیا موږ خپلو بچو له د اوچت الوتو د پاره وزرې هم ورکولی شو. خو تاسو ته پته ده چې داسې به موږ څنګه کوو؟ نو ردې په باره کې به موږ لږ ساعت پس د امینې خور نه خبرې اورو. زما امید دی چې د هغې خبرې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شي.
زما خوږو ملګرو، موږ به د امینې نه په کورونو کې د ښه تعلق قائم ساتلو د پاره د یوې مسلې په باره کې اورو او دا مسله ده خبرې اترې. زما ملګرو، ډېر ماشومان داسې شته دی چې هغې خپل مور پلار سره په ازادۍ سره خبرې نشي کولی او بیا مور پلار ته په دې کې مشکلات وي چې هغې په خپلو بچو باندې په ښه طریقې سره پوه شي. نو اوس به موږ د امینې نه د دې خبرو په هکله او داسې د نورو ښو مشورو په هکله اورو. نو زما ملګرو، راځئ چې امینې ته په خپل پروګرام کې هرکلی ووایو. امینې خورې، زموږ پروګرام ته په خیر راغې. موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې ته نن موږ سره او زموږ دې پروګرام ته راغې.
ستاسو ډېره مننه. زم دلته په راتلو باندې ډېره خوشحاله شوم. زه به خپلو خوږو ملګرو ته یو څو خبرې وکم. امید دی چې د هغوی به خوښې شي. زما ملګرو، آیا تاسو چرته د خپلې کورنۍ د یو کس د خبرو مخالفت کړی دی؟ لکه د پلار د خبرو یا د مور یا د خواښې یا د رور خور؟ زما خو تجربه دا ده چې د یو ملګري مخالفت کول ډېر آسان دي او بیا هم هغې ملګري سره تعلق ساتل هم آسان دي. خو په کور کې د یو کس مخالفت کول تر ډیره وخت پورې په کور کې غصه او نفرت پیدا کوي. او بیا که چېرې هغه کس تاسو سره په هغې کور کې یو ځای اوسیږي، نو مسله نور هم زیاته خرابیږي. مونږ په یو داسې معاشره کې اوسیږو چرته چې زیات ماشومان که ودونه شوي او که نه د خپل مور پلار سره یو ځای اوسیږي، او دا زموږ د علاقې یو رواج دی. خو دا رواج اوس په کلاره کلاره بدلیږي. زما ملګرو، په داسې قسمه یو ځای اوسیدو کې خو ماته هیڅ مسله نه ښکاري. یو ځای اوسیدو سره د کورنۍ خلک د یو بل مدد کولی شي، او دې سره هغې د یو بل د مرستې یو نظام قایموي. به هر حال ما د خپلې یوې ملګرې نه اورېدلی دي چې د خواښې سره یو ځای اوسیدل ډېره ګرانه وي. او یوې ملګرې راته دام وویل چې بعضې وخت کله چې زه خپل زوی ته څه نصیحت کوم یا ورته څه اصول ښایم، نو زر به زما خواښې په منځ کې راشي او بیا هغه د خپل نوسی په طرف شي، ان تر دې که هغې ته دا پته هم وي چې هغه څه غلطي کړې ده. خو بیا هم هغه د هغه طرف کوي. زما خویندو، زما پالنه په یو غریبه کورنۍ کې وشوه. اکثر به زما یا موږ له ډوډۍ رالیږله، ځکه چې هغې ته به دا پته وه چې موږ کره ډوډۍ نشته. خو زما پلار ته به دا خپله بېعزتي ښکارېده. هغه به دا نه غوښتل چې دوی زموږ مدد وکړي. زما مور پلار به یو بل سره بحث کولو او جنگ به یې شروع کړو، ځکه چې زما مور د خپل مور طرفداري کوله. مور دا نه غوښتل چې خپل بچی وږي وویني. ستاسو په خیال دا ممکنه ده چې په عزت سره د بل کس د خبرې مخالفت وکړو، یعنی د هغې کس خبره ونه منو؟ زما یقین دی چې موږ د بل کس د بې عزتۍ کولو یا خفه کولو نه بغیر د خپل انکار ښکاره نه کولی شو. د داسې کولو دپاره موږ له پکار دي چې د یو څو سیزونو نه خبر یو، د خپل مخ او لاسو خپو حرکت نه، د خپل آواز نه، د هغې خبرو نه کومې چې موږ کوو، او د هغې خبرو کولو د وخت نه. زما ملګرو، بعضې وخت دا ضروری وي چې تر هغې انتظار وکړو چې تر څو حالات لږ ښه شوي نه وي. موږ له دا هم پکار دي چې ښه په احتیاط سره د بل کس خبره واورو چې هغه څه وایي، او دا کوشش وکړو چې د هغې په مقصد باندې پوه شو. دا ډیره ضروري خبره ده چې د خبرې کولو نه مخکې سوچ وکړو، ځکه چې کله موږ یو ځل خبره وکړو نو هغه موږ بیا کلم واپس نشو اخیستی. ما ته یاد شي چې مخکې یو رواج و، او هغه اوس هم زما په زړه کې دی، او هغه رواج د عزت کولو رواج دی. زموږ په معاشره کې د خپل مشرانو عزت کول ډیر ضروری دی. دا هیڅ مسله نه ده چې خلک موږ سره څنګه سلوک کوي. هغه څوک چې زموږ نه مشران دي، نو هغې د دې حقدار دي چې موږ په هر حال کې د هغې عزت وکړو. زه دا ایمان لرم چې ټول انسانان یو برابر پیدا کړی شوي دي. دا د یو بل عزت کولو دپاره یو ښه وجه ده. دا هیڅ خبره نه ده چې ستاسو عمر څومره دی یا تاسو د کم ځای یې. زما خویندو، موږ له نورو سره داسې سلوک پکار دی څنګه چې موږ د خپل ځان دپاره غواړو. زما خویندو، په خوله خبرې آسانې دي، خو په دې عمل کول ډیر ګران دي. کله چې زما اولنی ماشوم پیدا شو، نو د مور پلار دپاره زما په زړه کې عزت نور هم زیات شو، ځکه چې بیا ما نور هم په ښه طریقې سره لیدلی شول چې ولې به زما مور پلار هغه کارونه کول کوم چې په وړوکوالي کې زما نه و خوښ. یو څو کاله مخکې زه د خپل مور پلار نه لرې اوسېدم، نو ما د هغې کارونو دپاره هغې ته خطونه راولېږل کوم چې په وړوکوالي کې زما نه و خوښ، او د هغې شکریا مې ادا کړه چې دا زما دپاره ډیر ښه و. نو زما ملګرو، که چېرې تاسو هم د خپل مور پلار نه لرې اوسېږئ، نو تاسو هم داسې کولی شئ. که چېرې تاسو د خپل مور پلار سره نږدې اوسېږئ، نو تاسو هغوی سره ملاوېدی شئ، یا خپل کور ته راغوښتی شئ، د هغوی سره یو ځای خوراک کولی شئ، ځکه چې یو ځای ډوډۍ خوړل هم زموږ یو خاص رواج دی. زما خویندو، که چېرې تاسو د خپل سخر خواښې سره اوسېږئ، نو دا بالکل ښه مشوره نه ده چې تاسو په هغې کور کې جدا شئ. خو که چېرې داسې وشي، نو تاسو بیا هم په اخلي پخلي کې د یو بل مدد کولی شئ، یو بل سره یو ځای چای څکلی شئ، د خپلې خواښې نه تپوس کولی شئ چې ستاسو د خاوند د خوښې خوراک کم دی. زما خویندو، لنډه دا که ستاسو حالات هر څنګه وي، خو تاسو مخ په وړاندې لاړی شئ. او داسې طریقې معلومې کوي چې د هغې په ذریعه تاسو خپل غیر چاپېره خلکو ته خپل مینه او عزت وښایي. او داسې کولو سره ما ته هم نورو خلکو سره تعلق ساتلو کې ډېر مدد ملو شوې دی. زما خویندو، زما یقین دی چې زه نن د دې جوګه یم چې ستاسو مدد وکم. امید لرم چې دې خبرو نه به تاسو فایده ترلاسه کوئ.
زما ګرانو خویندو، لکه څنګه چې تاسو زموږ تیر شوی پروګرام اوریدلی او نننی پروګرام هم اورئ چې پکې موږ خپلو بچوله د جړو او وزرو ورکولو په باره کې خبرې اترې کوو، نو راځئ چې موږ د دې په باره کې نور په وضاحت سره خبرې واورو.
زما خوږو ملګرو، راځئ چې خپلو بچو له د توحفو ورکولو خوشحالۍ په باره کې خبرې جاری وساتو. زما ملګرو، تاسو ته یاد شي چې موږ د دې په باره کې په تیر شوي پروګرام کې خبرې کړې وې. یو ښه مور خپلو بچو له دوه سیزونه ورکولی شي، یعنې هغه خپلو بچو له جړې او وزرې ورکولی شي.
لکه څنګه چې د یوې ونې دپاره د طوفان په وخت قایم پاتې کېدو دپاره د مضبوطو جوړو ضرورت وي، نو هم دغه شانتی زمونږ بچو ته هم د مضبوطو جوړو ضرورت دی. ما ته هغه وخت یاد دی کله چې زمونږ په علاقه کې سیلاب راغلی و، او دا سیلاب ډیر تیز و او ورسره ډیر زیات طوفان هم و، او په هغه وخت کې زه ډیره زیاته یریدلی وم. او زمونږ د کور مخې ته یوه غټه ونه وه، او هغه په هغه وخت کې راپریوتې وه، او دا ونه ډیره ښکلې وه. او کله چې زول او سیلاب راغو نو دا ونه راپریوته، او بیا را دې کتلو نه پس زه ډېره حیرانه شوم چې را دې ونې جوړې څومره وړې وي. نو ما د خپل ځان سره سوچ وکړو چې دا دومره غټه ونه او دا دومره وړې جوړې، نو بې شکه چې را دې ونې پر راغورځېدو باندې ما له حیرانتیا نه وه پکار.
دا ځکه چې د دې جوړې کمزورې وې. یو ښه مور پلار خپلو بچوله د مینې، اصولو، حفاظت، ایمانداری او په خدای پاک باندې د ایمان لرلو جړې ورکوي، او خپل بچو له یو داسې کور ورکوي چې د مینې او عزت نه ډک وي. زما خویندو، زموږ د ټولو په ژوند کې طوفان راځي، لکه مثال په تور قدرتي افتونه، بیماری، مرګ یا د ښځې او د خاوند طلاق، نو دا زموږ د ژوند طوفانونه دي.
بالکل هما، ستا خبره صحیح ده. کلم چې دا طوفانونه راشي، که دا هر سم وی، نو د کوم ماشومانو جړې چې مضبوطی وی، یعنی مضبوط کردار لري او ورسره په خدای پاک باندې ایمان لري، نو هغه به قائم پاتې شي. نو هغه به لکه د ونې په شان نه راغورځيږي، بلکې د خدای په فضل سره هغه به ردی جوګوي چې مضبوط ودرېږي او د ژوند د دې مشکلاتو مقابله وکي.
ګورئ، تاسو خپلو بچولا د خپل ځان مثال ورکولو په وسیله هم مضبوطې جړې ورکولی شئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ماشومان ډیر زر زر زده کړه کوي، هغه به هغه څه کوي کم چې مور پلار کوي. تاسو هغې د پاره یو نمونه جوړ شئ، او هغوی به ستاسو پیروي کوي او هماغه سرې به کوي څنګه چې تاسو کوئ.
خو زما ملګرو، دلته سوال دا پیدا کیږي، او یقینا چې تاسو به د خپل ځان سره دا سوچ هم کوئ چې تاسو خپل بچو له څنګه وزارې ورکولی شئ.
دا واقعي چې د ډېرو میندو د پاره یو ګران کار دی. دا یو ډېر مشکل او پیچیده کار دی. ما ته یاد دی چې زما یوې خوږې ملګرې ما ته ویل چې مونږ خو بچی د نورو د پاره لویو، نه چې د خپل ځان د پاره. زما ملګرو، د هغې خبره بالکل صحیح وه. زمونږ بچی خو بس صرف تر یو سو کالو پورې زمونږ سره ای، او بیا زمونږ نه لاړ شي او خپل کورونه آباد کی او خپل کورنۍ جوړول شروع کی او خپل یو نوی جون شروع کی،
او هم دا هغه مقام وي چرته نه چې د وزرو کار شروع کیږي. زه به تاسو ته په بایبل مقدس کې د استثناء د کتاب د دولسم باب نه د یولسم آیات سره دا واضح حکم په دې کې مونږ د یو باس په باره کې لولو چې هغه خپل بچی ته د الوتو چل خی. مونږ ته پته ده چې باس په ټولو مرغانو کې طاقت ور دی. باس د غرونو په سر باندې اوسیږي، او بل یو مرغی هم د باس په شانتی اوچته نشي الوتې. نو راځئ چې اوس مونږ د همانه د آیات وورو. هما خوري، تاسو د آیات مونږ ته د کلام مقدس نه بیان کړئ.
په دې کې لیکلی دي، لکه چې یو باس خپل بچی ته د الوتو چل خی، او په حفاظت سره په خورو وزرو کې نیسی.
زما خوګورونو او خویندو، کله چې د باز واړه بچی لویږي نو بیا په جاله کې هغه ټول بچی ناراضي، نو بیا د هغوی مور داسې چلو کی چې نری لختې او کاڼي راوړي او په جاله کې کیږدي، او دا دې دپاره کوي چې هغه غواړي چې خپلو بچو ته د الوتو چلو ښیي، او هغوی بې شکه چې هم د دې دپاره پیدا شوي دي چې اوچت والوزي.
او بالکل ملکې، د هغې مور غواړي چې هغې ته د اوچت الوتو چلو ښیي. د دې په باوجود چې په جاله کې هغې دپاره حالات هر څنګه وي، نو د هغې مور هغه د آرام نه ډک سي، یعنی جاله هغې دپاره د کاڼو او تیلو نه ډکه کی. یقینا چې دا به د هغې نی خوښ، خو بیا اخیر هغې پوه شي چې د دې څه مطلب و، او دغه شان هغې بیا والوزي.
او بیا کله چې هغې د جالې نه ټوپ کی، نو بیا د هغې مور د هغې لاندې خپلې وزرې خورې کی. دا زموږ دپاره څومره زبردست مثال دی.
او هغه تر هغې پورې خپلو بچو سره یې تر څو پورې چې هغې اوچتو غرونو او ژورو کلو ته په خپله د الوتو چل نیزده کړې، هغې ته پته وه چې هغه د خپلو بچو دپاره د ټولو نه ښه کار دا کولی شي چې هغې ته د الوتو چلو ښیي، ځکه چې هغې دې دپاره پیدا شوي دي چې هغې والوزي.
زما ملګرو، یو ښه مور پلار خپلو بچو له ښه وزرې ورکوي. تاسو ګورئ چې کله وخت راشي، نو بیا دا هغه وخت وي چې موږ خپلو بچو له اجازت ورکو چې لاړ شي او یو نوی ژوند شروع کړي.
خو موږ ته پته ده چې زموږ په معاشره کې دا ډیره ګرانه خبره ده چې بچی د خپل مور پلار نه جدا شي، ځکه چې نه خو د هغې مور پلار داسې غواړي او نه بچی غواړي، او بیا ورپسې نور خلک هم خبرې کوي. خو موږ له پکار دي چې کم از کم خپلو بچو له دومره ازاده مرضي ورکو چې هغې پرې د خپل ژوند ښې فیصلې کولی شي. کله چې زموږ د بچو ودونو شي، نو بیا هم ډیر مور پلار داسې وي چې هغې غواړي چې د هغې بچی دې د هغې د خبرو په مطابق خپل ژوند تیر کړي، او زیاتې میندې دا کوشش کوي چې خپلو بچو ته ښودنو کړي چې هغې له څه کول پکار دي او څه نه. ولې ملکې خورې، داسې نه ده څه؟
هو ما خورې، ستا خبره صحیح ده. موږ میندې همیشه دا کوشش کوو چې خپلو بچو ته د واده نه پس هم دا ښودنو کړو چې هغوی به پیسې څنګه خرج کوي، څه به اخلي، ځکه چې خاص طور باندې د میندو دپاره دا ډیره ګرانه وي چې خپل بچی د ځان نه لرې کړي، او هغوی پرېږدي چې خپلو ښځو سره یو ځای ژوند تیر کړي.
او ملکې خورې، ځینې میندې خو تر اخیره پورې دا سوچ کوي چې د هغې بچی لا ماشومان دي، حالانکه د هغې ودونه هم شوي او بچی هم وي. خو د دې په باوجود هم د هغې میندې دا سوچ کوي چې دوی زموږ نه بغیر ژوند نشي تیرولې.
زما خویندو، موږ ته پته ده چې مونږ د خپلو بچو سره ډیره مینه کوو، او مونږ دا سوچ کوو چې مونږ ګینې ښه پوهیږو. او دا هم رښتیا ده، کیدای شي چې مونږ ښه پوهیږو، خو مسله صرف دا ده چې د خپلو بچو د مدد کولو په ځای مونږ هغوی خپل واکه نه جوړو، یعنی مونږ هغوی خپلې مرضۍ ته نه پرېږدو، او هغوی له حفاظت نه ورکوو، او هغوی د دې نه جوګه کوو چې خپلې فیصلې دې پخپله وکړي.
زما خوږو ملګرو، زموږ په معاشره کې اوسم ډیر بچی خپل مور پلار سره یو ځای اوسیږي. که د هغې ودونه شوي، نو بیا هم هغې یو ځای اوسیږي. او زما په خیال دا ډیره ښه خبره ده که چېرې داسې وشي، او په خوشحالۍ او ښه طریقې سره وشي.
زما ملګرو، تر څو پورې چې مونږ د یو بل عزت کوو او د یو بل سره مینه کوو، نو زموږ تعلق به په خپلو کې سم وي. دا اسانه خبره نه ده، خو دا صحیح طریقه ده چې کومه موږ له اختیارول پکار دي.
په کلام مقدس کې د پیدایښت سپارې په دویم باب او څلیرویشتم آیات کې ویلې شوي دي، سړی به خپل مور پلار پرېږدي او خپلې ښځې سره به یو ځای اوسیږي، او هغې دواړه به یو بدن شي.
زما ملګرو، د دې دا مطلب نه دی چې ګینې سړی د خپل مور پلار پرېږدي او د هغې قدر او عزت نه کوي. نه، بالکل نه. هغوی به د خپل مور پلار قدر او عزت کوي، او د هغوی خیال به ساتي، خو دې سره سره خپلې ښځې به هم وخت ورکوي، او د هغې سره به یو ځای کینی.
خنو سپمږ تاسو ته یو څو طریقې بیان کو د کومو په وسیله چې موږ خپل بچو له وزرې ورکولی شو. د ټولو ناول تاسو له دا پیژندل پکار دي چې دا یو لوی عمل دی، دا په یو ځل نه کیږي. مونږ خپل بچو ته دانش ویلې چیټیکتا د استاد پر هغه وخت چې د خپل واک اختیار شي دا وزر واخلا او والوزا. نه نه دا په دې طریقه نه کیږي، دې د پاره د ډیرو کلونو تربیت پکار وی، ای ته خودل پکار وی، ای له جوړې ورکول پکار وی. د کوم په باره کې چې موږ په خپل پروګرام کې خبرې اترې وورې دي.
ښه، نو خپل بچو له د وزر ورکول یوه طریقه دا ده چې موږ دې په یو وخت باندې یو سیزه غیته وښیو. دا بره ته زه په دې طریقه ویم چې موږ له پکار دي چې په شورو کې د خپلو بچو تربیت داسې وکړو چې هغوی په یو وخت باندې یو فیصله په خپله وکړي. موږ له هغوی ته دا ښودل پکار دي چې هغوی د ذمه دار جوړ شي او په کور او اسکول کې دي د ذمه وارۍ په باره کې دې سنجیدی، او کله چې هغوی لویږي او ملګري جوړی نو په دې کې دې هم د خپلې ذمه وارۍ نه کار واخلي. او څنګه چې هغوی لویږي نو یاد ساتئ چې د هغوی ذمه وارۍ به هم زیاتیږي، او هغوی به دا زده کوي چې څنګه به خپله فیصله په خپله کوي او یو ښه ژوند به تیروي.
او زما ملګرو، بل اهم څیز دا دی چې هغې دې د اصولو او د هغې د نتیجې نه خبر وي. یاد ساتئ چې د هر یو عمل یو رد عمل وي. څومره چې هغې زیات ذمه واري نو هغوی به د زیاتې خوشحالۍ نه مزه اخلي. او زه همیشه دا کوشش کوم چې زما بچو ته دا خبره معلومه وي، که چېرې هغې صحیح کار وکړي نو هغې ته به د دې نتیجه هم صحیح ملاویږي.
زما ملګرو، یو ښه مور پلار خپلو بچو له ښه وزرې او ښه جړې ورکوي. جړې هغوی د جون په طوفانونو کې مضبوط او قایم ساتي، او وزرو سره هغوی هغه اوچتو ځایونو ته الوزي چرته کې چې خدای پاک رهنمایي کوي.
نو زما ملګرو، راځئ چې اوس موږ ټول په شریکه باندې دعا وکړو چې خدای پاک موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او موږ د خپل بچی خپل واقع جوړ کړو چې هغې په خپل ژوند کې خپلې فیصلې په خپله وکړي. نو راځئ چې موږ دعا وکړو.
مالک خدایا، تا ته پته ده چې موږ ته ستا د حکمت او ستا د فضل څومره ضرورت دی، او د دې په وسیله باندې موږ د خپلو بچو کم چې تا موږ لرا کړی دي په صحیح لار باندې د تلو تربیت وکړو. مالک خدایا، ته زموږ مدد وکړه، موږ ته ته لار ښودنه وکړه چې موږ هغوی تلو ته پرېږدو او په خپل ژوند کې خپل واک جوړ کړو، او ته د هغوی د ژوند رهنمایي وکړه. دا ټوله دوا ستا په پاک نوم کې غواړم. آمین.
آمین. زما ملګرو، ما یو ورکوټیشن نظم تیار کړی دی، زه غواړم چې دا تاسو ته بیان کوم. زما یقین دی چې دا به ستاسو ډیر خوښ شي. د دې نظم نوم ما دا ایښی دی، زما بچیا زه تاله صدر کولی شم. نو زه او ملیکه به دا په شریکه تاسو ته بیانو. نو زه به د خدای پاک نوم سره شروع کوم. زما بچیا زه تاله صدر کولی شم. زما خواهش دی چې تاله هر صدر کم، او تا ته د هیڅ کمی نی، د یو سیز هم درته کمی نی. خو ما ته پته ده چې د ډیرو سیزونو خواهش لرم، خو څه چې ما سره دي پاغې زما تسلی ده، او د نورو په باره کې او د هغې د ضرورتونو په باره کې سوچ وکم. زه غواړم چې تاله د لوبو او د مزونه ډک ژوند درکم، خو ما ته پته ده چې د ډیرو کارونو او ذمهوارو په وجه ما دا زده کړي دي چې ذمهواره جوړه شم. زما بچیا، زه غواړم چې تا د ځوانۍ د ټولو غلطو او ګناهونو نه بچ ساتم. ملکی خوری، نور مخکې تاسو وایي.
خو ما ته پته ده زما د خپلو ناکامو نه ما ښې فیصلې کول زده کړي دي. زه غواړم چې تا د مال حال او د قیمتي سیزونو نه مالا مال کم. خو ما ته معلومه شوې ده چې یو کس صرف هغه وخت خوشحالی دی شي کله چې هغه د خدای پاک ورکړې شوې مقصد پوره کوي. نو زما بچی، زه تاله څه درکولی شم چې هغه یو حقیقي اهمیت لري. زه تاله خپله مینه درکوم چې مطلب دی زه بغیر د شک نه تا قبلوم، او سمدستي هم داسې دی قبلوم.
زه تاله خپله ذاتی حضوري درکوم دې د پاره چې تا ته د خپل ماشوموالي په وخت باندې حفاظت ملووي. زه تاله خپل غوږونه درکوم دې د پاره چې تا ته کله هم دا محسوس نشي چې د ډیرو کارونو په وجه زه ستا آواز نه اورم. زه تاله د کار کولو مقدر کوم چې ته خپل کار تسلۍ سره وکې او مزه ترې واخلې. زه تاله آزادي درکوم چې کله زما نه څه غلطي وشي نو ته ماته د هغې په باره کې ویلی شي. بچې، زه تاله د ناکامۍ او د مایوسۍ په وخت کې تسلي درکوم خو زه همیشه تا د خپلو ګناهونو نتیجې نه نشم بچ کولی او نه زه تا د ګناهونو د سزا نه بچ کولی شم. زه د خدای د قانون په مطابق ستا لارښودنه کوم. کله چې تلوې شي نو دا به ستا په زړه کې وي. زما بچې، زه روزانه تا ته دعا کوم چې خدای پاک دې ستا حفاظت وکړي او په داسې لار دې ستا رهنمایي وکړي چې ته یو ښه ښځه یا یو ښه سړی جوړ شي او د خپل آسماني پلار خدمت وکړي او د هغه نوم له جلال ورکړي. زما بچې، دا هر څه زه په مینې سره تاله درکوم. دا ستا د پاره د یوې مور دعا ده.
زما خوږو ملګرو، زما امید دی چې دا نظم به ستاسو ډیر خوښ شوی، ځکه چې په دې کې ډېرې د مطلب نه ډکې خبرې موجودې وي.
زما خوږو وروڼو او خویندو، تاسو خو زموږ دا پروګرام واورېده او یقینا چې دا به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی او تاسو به له دې نه ډېر څه زده کړي. خو که چېرې تاسو غواړئ چې موږ سره رابطه وساتئ، نو تاسو په دې شمېره باندې موږ سره رابطه کولی شئ: 00150250504 یعنی 00145025410544. او د دین علاوه که چېرې تاسو موږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو په دې پته باندې تاسو موږ ته ایمیل کولی شئ. زموږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
زما خوږو ملګرو، زموږ د پروګرام وخت سرته ورسېدو، نو په راتلونکي هفته کې به هم په دې ورځ او هم په دې وخت موږ به یو ځل بیا تاسو سره ملاویږو. نو زموږ پروګرام اورېدل هیر نه کړئ. زما امید دی چې تاسو به ضرور زموږ پروګرام اورئ. نو اوس موږ تاسو نه اجازه غواړو. د لوی الله لاسو تم سپارو. د الله پامان.
د خدای پامان.